یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي که خلک محدودیتونه او قرنطین په پام کې ونه ساتي، کرونا وایرس به په افغانستان کې د زیاتو کسانو د مړینې سبب سي. دا او نور را بورونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د کابل پولیس وایي نن سهار په پلازمینه کابل کې په څلورو چاودنو کې څلور ملکي وګړي د یو ماشوم په ګډون ټپیان شوي دي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشنبه ناوخته د یادو هیوادونو په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو پر پیښه خبرې کړې دي، او یوه ایرانی جنگي کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوي راکټ لګېدلې ده. د خبرونو تفصیل. د کابل پولیس وایي نن سهار په پلازمینه کابل کې په څلورو چاودنو کې څلور ملکي وګړي د یو ماشوم په ګډون ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمانداني ویان فردوس فرامرز نن رسنیو ته وویل چې دا د سړک غاړې د ماین چاودنې وې چې د کابل په اولسمه ناحیه کې وسوې. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د دفاع وزارت په زابل او لغمان ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو د شنډولو خبر ورکوي. دغه وزارت اعلامیه زیاتوي چې طالبانو تیر شپه پلان درلود د زابل د میزان ولسوالۍ په زرداد کلي او د قلات په اومکی سیمه کې بریدونه وکړي. اعلامیه زیاتوي دولتي ځواکونه چې په دفاعي حالت کې وو د هوایي ځواک په ملاتړ اقدام وکړ چې په نتیجه کې شپږ طالبان وژل شوي دي، درې نور ټپیان شوي دي او په دې توګه برید شنډ سو. دفاع وزارت دا هم ویلي چې له طالبانو څخه څلور موټر سایکلونه او یو اندازه وسلې او مهمات منځ ته لګي. د همدې وزارت په ویبل اعلامیه کې راغلی چې د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې هم د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د تیر شپې برید شنډ سو. د دفاع وزارت د ارقامو له ورکولو پرته ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وشته ده. اعلامیه د شپږو افغان سرتیرو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر یک شنبه ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران او افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پیل او د څېړونکو ټیمونو د کار د څرنګوالي معلومول د اتمر او ظریف د بحث اجنډا وه. په اعلامیه کې راغلي چې دوی دواړو په یادې پیښې خواشینی ښودلې ده. د ظریف په حواله بیا دا هم راغلي چې ایرانۍ پلاوی په خپل هم ژر څېړنې پیل کړي او موافقه یې کړې چې کاري ډلې به د پیښې په سیمه مشهد او هرات کې ګډې غونډې دایر کړي. شاوخوا لس ورځې مخکې لسګونه افغانان د ایران د پولیساتو ځواکونو له لورې تر وهلو وروسته اړ سوي چې هریرود سیند ته ځان واچوي. د افغانستان د وسلوال پوځ سر مفتش حمید توهماسي چې د ولسمشر غني لخوا د دې پیښې د حقیقت موندونکي پلاوي په مشرۍ ټاکل شوی، پرون وویل د هغو شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې چې د ایران خاورې ته ننوتي وو او اړ سوي چې ځانونه اوبو ته واچوي یوویشتنه ژغورل شوي دي. د لسو تنه مړې پیدا شوي او د پنځلسو نورو کسانو د مرګ او ژوند درک نه لګېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د دغه هیواد د کرکټ یو ملي لوبغاړی شفیق الله شفق د فساد په خاطر شپږ کاله له کرکټه منع کړ. بورډ دا پریکړه پرون یکشنبه په یو اعلامیه کې اعلان کړه. پر شفق د شپږ کلن بندیز د لګېدو په اړه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی به په یاده موده کې د هیڅ ډول کرکټ اجازه ونه لري. د ښاغلي هوتک په خبره شفیق الله شفق دا سرغړونې د افغانستان غوره لیګ د لومړي پړاو 2008 کال سیالیو کې د لوبو لپاره د جوړ جاړي منلو هوکړي او همدارنګه د بنګلادیش 2019 کال غوره لیګ کې هم ترسره کړي دي. د تروسه په ځان د لګیدلو تورونو په ارتباط په خپل رسنیو ته څه نه دی ویلي، خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې شفق خپلې سرغړونې منلې او په تحقیقاتو کې ورسره همکاري هم کړې ده. زموږ غلازه د راډیو اوري. یوه ایرانی جنگی کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوي راکټ لګېدلې ده. د ایران دولتي تلویزیون نن د می 11 وویل چې دا پیښه پرون په عمان خلیج کې شوې. د کښتۍ یو تن عمله پکښې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون دا پیښه یو تصادف بللې او وایي د کوناراک په نوم د ملاتړې کښتۍ هدف ته ډېره نږدې پاتې شوې وه. ایران دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې د یادې پیښې 12 تنه ټپیان سیمه ییز روغتون ته وړل شوي دي او د درې نورو ساتي هیڅ چپونه تداوی شوی دی. د امریکا سمندري ځواکونو چې دا سیمه څاري تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران په معمول ډول په یاد سیمه کې چې د هرمز تنګې ته نږدې د سمندري تمرینات کوي. دا کښته چې په آلمان کې جوړ شوی و له 1988 کال راهیسې فعال و. یا د پېښه داسې مهال شوی چې د تهران او واشنگتن ترمنځ لانجې لا هم روانې دي. او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي سوی عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړ. صدر اعظم الکاظمی یک شنبه ماښام په دې اړه یو ویډیو بیانیه ورکړه. لکونه عراقیانو د تیر 2019 کال د اکتوبر له لومړۍ د پلازمینې بغداد او یو شمېر نورو ښارونو عمدتاً شیعه میشتو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې وکړې. په مظاهرچیانو باندې د حکومت له خوا زور زیاتی سوی او مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې. د مظاهرو له پیله اووه میاشتې کېږي چې په دې موده کې د عسکرو په ډزو سره 600 مظاهرچیان وژل شوي، زرګونه ټپیان او نږدې 3000 نور بند ته لوېدلي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزود د خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ته پدې خبرونه کې اوري چې د روغتیا وزارت خلکو ته خبرداري ورکوي که قرنټین او محدودیتونه په پام کې ونه ساتي کورونا وایرس به د زیاتو کسانو د مړینې سبب شي.
حفظ فاصله اجتماعي، رعایت اصول بهداشتي و در حد ممکن ماندن در خانه میتونه که افغانستان را در برابر کورونا عدم رعایت.
پدې خبرونه کې د کابل چپ رسپونډ ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوریې په شمالي برخه کې نږدې 40 حملې ثبت کړي چې د سوریې د ولسمشر د رژیم او روسي ځواکونو لخوا سوي او جنگي جرایم ګڼل کېدلای سي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ د دې اونۍ ګردی میز خبريږي. پاونسان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کیدونکې د تاسې ازادي رادیو ته غوښیاس د خبرونه 3 بجې دوام کوي. د خبرونې د سر موضوع مودا ده چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې خلک قرنټین او محدودیتونه په جدي ډول په پام کې ونه ساتي کورونا وایرس په د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي. د دې وزارت موین په کابل کې رسنوي ته ویل چې له تیرو دوو اونیو راپېخوا په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. دا به د اصل کې ده چې په افغانستان کې 216 نورې مثبتې پیښې هم ثبت شوي دي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
سلامونه تاسو ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 215 کسه په کورونا وایرس اخته شوې دي. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجرو په کابل کې خبريالانو ته وویل د وی پتیر چلور ساتونو کې 155 سمپلونه اخیستل شوی چې لډلې 215 مثبت دي او 14 کس بیرته روغ شوی. دوه مړه دي چې د دې سره زموږ ټولي ارقام 4,600 ته ورسېده. ښاغلی مجرو وایي که افغانان په خپلو منځو کې جدي تدابیر ونه نیسي ډېره قرباني به ورکړي. د نوموړي په خبره له پخوا اوس کرونا وایرس په افغانستان کې د چټکې پراختیا په حال کې دی. هغه وایي که د خلکو همکاري نه وي یوازې وزارت نشي کولی چې له کرونا سره په سمه توګه مبارزه وکړي. د نوموړي په خبره په رسنیو کې هم هغه کسان چې اخته شوي دي د هغوی مبارزه یا د هغوی جدي تدابیر د دې ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې یا په دې سکتور کې تلفات نشته. سالی صاحب، تر دا مهاله دغه ویروس په افغانستان کې 122 کسه مړه کړي دي چې ډیری هغه کسان دي چې د کرونا وایرس تر څنګ یې نورې ناروغۍ هم درلودي. بلې سالی صاحب،
ډېر مننه. د خاطر پردیس په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که خلک قرنټین او محدودیتونه په جدي ډول رعایت نه کړي کرونا وایرس په افغانستان کې د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي. دغه وزارت ویلي دي چې کرونا وایرس تر اوسه پورې په افغانستان کې 122 کسان مړه کړي دي. د په تفصیل کې ده چې په افغانستان کې 216 نورې مثبتې پیښې هم په تیرو 2 ساعتونو کې په افغانستان کې ثبت شوي دي. بلخوا د کورونا وایرس تخپریدو له کبله چې ویل کیږي ممکن په افغانستان کې د ناورین سبب سي تمه پیدا شوی چې د افغانانو ترمنځ اختلافات کم سي او ټول خواوی ګډ دشمن یعنی له کورونا وایرس سره مبارزې ته پام واړوي. وسلول طالبانو په هغو سیمو کې چې په کنټرول کې دي تر یو حده د دې وایرس تخپریدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړي او یو شمېر طبي مؤسسو ته یې د فعالیت اجازه ورکړې ده. اسمت سروان او نور تفصیل.
کورونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 4,100,000 زیات کسان نیولي او نږدې 3,00,000 تنه یې مړه کړي، خو ویل کیږي چې دا ناروغي به د افغانستان لپاره تر نورو سخت او خطرناک وي. له یوې خوا د څو لسیزو جګړو د افغانستان روغتیایي سیستم کمزوری کړی، له بلې خوا میلیونونه افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي او ډېرې خپل هیواد ته تګ راتګ کوي. د خلکو اقتصادي ستونزې او نامنی هم د دې سبب کیږي چې کورونا تر نورو ملتونو د افغانانو لپاره لا خطرناک وي. که څه هم تر اوسه پورې لا په افغانستان کې د کورونا وایرس تخبریدا د اوج پړاو نه دی راغلی، خو هغه کلیوال چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي اندېښنه لري چې دوی به د دې ناروغۍ د زیاتې خپرېدا په صورت کې له لا جدي خطر سره مخامخ شي. راپورونه ښیي چې د لومړي ځل لپاره د دې وایرس د خپرېدا له کبله د طالبانو او د افغانستان د مرکزي حکومت ترمنځ د همکارۍ نښې څرګندې شوې دي او د چاري هیله پیدا کړې چې ورسره به تاوتریخوالی کم او د سولې ولاړې خبرې پیل شي. راپورونه وایي چې طالبانو هغو مؤسسو ته چې یا په حکومت پورې تړاو لري یا د حکومت له لوري تایید شوي اجازه ورکړې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړې شي او طبي مرستې وکړي. ای بی سی شبکه د ځینو افغانانو چې له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راغلي په قول ویلي چې طالبانو ورته ویلي ځانونه قرنټین کړي یا لومړی د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په روغتونونو کې کورونا ټیسټ کړي، خو له دې سره سره ډیر افغانان له کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې لپاره له یو بل د لریوالي په شان اصول نه رعایتوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د وردګ ولایت په کلیو کې فعالیت کوي. د دې کمیټې د پروژې رئیس حافظ الله ملنګوي په کلینیکونو کې مو د سیمې اوسیدونکو ګمارلې، خو د غیر حکومتي مؤسسو مننه چې د ماهرو کسانو په برخه کې را سره مرسته کوي. ملنګوي دوی له حکومت سره مستقیم ارتباط نه لري. د ملنګ په وینا طالبان د دوی کمیټې ته د بې پرې مؤسسې په سترګه ګوري او خپل کسان هغو سیمو ته لیږلی شي چې حکومتي کارکوونکي اجازه نه لري. ملنګ زیاتوي طالبان په طبي چارو نه پوهیږي، خو له رسنیو د کورونا وایرس په اړه معلومات ترلاسه کوي. د وویل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د کورونا په برخه کې هر راز همکاري په تیره بیا خلکو ته د عامه پوهاوي ورکولو په برخه کې مرستې ته تیار دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویندوی وحید الله مایار وی هیله لري چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه به له طالبانو سره د دوی همکاري شي کړي. د زیاته کړه لزره هیله لري چې د عمومي مبارزه به دوی سره متحد کړي او د یو اوربن سبب بشي، ځکه چې هر ورځ افغانان مري. خو د کورونا وایرس له لا زیات خپرېدا او د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سره طالبانو جګړې ته دوام ورکړی او هر ورځ د مرګ ژوبلو راپورونه خپرې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایرس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې کورونا وایرس تر اوسه پورې په افغانستان کې د 122 کسانو د مړینې سبب شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي که خلک قرنټین په جدي توګه رعایت نه کړي، کورونا وایرس به په افغانستان کې د زیاتو کسانو د مړینې سبب سي. اوس به ناجیه صافی راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي.
ویسا ورځپاڼې لیکلي ویل کیږي چې د عبدالله او غنی ترمنځ د توافق مراسمو ته تیاری نیول شوی او یو دوه ورځو کې د جوړېدو امکان شته، خو سرمقاله لیکونکي پوښتنه کړې چې دغه توافق به ولسته څه وکړي. ټولې نښې نښانې همداسې دي چې پخوانی سناریو په لږ شکلي بدلون سره تکرار شي، او په وینا یې که داسې وشي دا به له ولس سره له افغان ولسواکۍ سره او زمونږ له راتلونکو نسلونو سره یو تاریخي جفاوي، ځکه د سرمقل لیکونکي په اند د یو داسې فساد نظام بنسټ ایښودل کیږي چې په نړۍ کې ساری نه لري. د سرمقل لیکونکي په باور د دې نظام تر ټولو ناوړه اړخ دا دی چې عملاً به د ولس په رایه او اراده ملنډې وهل کیږي او د دیموکراسۍ یوه مسخره ظاهري تشریفاتي بڼه به پاتې وي. د سرمقالې په پای کې راغلي که د سیمې او نړۍ په کچه داسې ژور سیاسي او پوځي بدلونونه را روان وي چې موږ یې تر اوسه اټکل نشو کولی، خو امریکا او د سیمې او نړۍ لوی هیوادونه یې ویني، هغه بېله خبره ده. خو ظاهري اسبابو او شرایطو ته په پام تر اوسه هم دومره ویلی شو چې الله دې په ټول شموله کې د هیواد سالمیت ته خیر پېښ کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د ترهګرۍ زال له منځه وړلو پرته سوله ناشونې ده. وړاندې راغلي په افغانستان کې یوازې له طالبانو سره د امریکا د دو اړخیزو خبرو او له هغوی سره د تړون پر بنسټ سوله نشي راتلی. موږ ولیدل چې دا هر څه له دې سره سره ناممکن شول. لامل یې هم روښانه دی، هغه په افغانستان کې د یو شمېر ګاونډیانو او سیمې لاسوهنې دي. دغه هیوادونه په افغانستان کې له جګړې پرته بل څه نه غواړي. سرمقاله کې راغلي اوس په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره د امریکا ځانګړي استازي تازه پاکستان او هند ته سفر کړی او له هند یې غوښتي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره خبرې وکړي. دا د پاکستان لپاره تر ټولو سخته مسله ده، ځکه پاکستان په افغانستان کې د هند د رول مخالفت کوي، خو هندوستان بیا په سیمه کې د افغانستان یوازینی دوست دی او له افغانستان سره ستراتیژیک تړون لري. هیواد ورځپاڼې لیکلي بل لوري ته روسیې هم پر طالبانو ستره پانګونه کړي او ایران هم موخې لري. او هشت صبح ورځپاڼه په هیواد کې د ګرزبندیز ماتېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي د هیواد په اکثرو ښارونو کې لیدل کیږي چې حکومت ګرزبندیز له منځه وړی او یوازې په کابل کې څه ناڅه دا ګرزبندیز مراد کیږي. د سرمقل لیکونکي په باور د ګرزبندیز له منځه وړل د کورونا ویروس پیښې لا زیاتې کړې. ورځپاڼې لیکلي له دې ښکاري چې حکومت د خلکو د اقتصادي فشار لپاره بله لار نه لري او اکثره افغانان هم د دې ویروس په تړاو لارښوونې جدي نه نیسي او ډېری یې دغه ویروس دروغ ګڼي. خو سرمقل لیکونکي د امریکا روغتیا وزارت خبرداری ته په اشاره لیکلي که چیرې افغانستان کې د دې ناروغۍ پیښې نورې هم زیاتې شي، حکومت به د مدیریت توان ونه لري.
په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 13:00 کېدونکې دي. اوس به ناجیه صافی د نن ورځې اقتصادي خبرونه ولولي.
شکل شوی چې نن د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د جنوبی کوریا د نړیوالو همکاریو دفتر د 10 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړی. د افغان کوریا انسټیټیوټ مسؤول میر جلال الدین هوشام نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون پر بنسټ به د افغان کوریا انسټیټیوټ په غوره ملي مرکز بدل شي او فنی او حرفوي کارکوونکو سره مرستې دوام پیدا کړي. نوموړي وویل چې دغه تړون د 5 کلونو لپاره دی چې تر 2027 کال پورې به وام کې بي. د مسولینو په خبره د دې مرکز د فارغیدونکو کسانو اسناد به په کور دننه او بهر د باور وړوي. د افغان کوریا انسټیټیوټ تر دې وړاندې هم په حرفوي او فنی برخو کې ډیری ځوانان روزلي دي. له دغه انسټیټیوټ څخه له 2016 کال راهیسې 1000 کسان فارغ شوي او دا مهال 250 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې اکثرو فارغیدونکو ته د کار زمینې هم برابرې شوې دي. افغان کوریا په 2004 کال کې په کار پیل کړی او اصلي دندې ځوانانو ته د فنی او حرفوي زده کړو ورخودل دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژه بڼوال او بزګرانو ته کورونا ویروس سره د مبارزې په اړه پوهاوی ورکوي څو له اقتصادي زیانونو خوندي پاتې شي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې یاده پروژه د نړیوال روغتیایي سازمان او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په لارښوونو ترسره کیږي. نوموړي ویل له دغو لارښوونو په استفادې سره یو شمېر پیغامونه جوړ شوي او دغه پیغامونه په چاپي او غیر چاپي بڼه پر بنډوالو او مالدارانو وشل کیږي. د اما پوهاوی دغه کمپاین د مخکښو بزګرانو او مالدارانو او د حیواني روغتیا د وحیدونو لري کلیوالو ته رسول کیږي، او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغانۍ، یو روپۍ رو یو اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند دوه نوي افغانۍ، یو سعودي ریال نونس افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومن سلور افغانۍ اویا پوله، زر هندي روپۍ نه سوه افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ سلور سوه پنځاویا افغانۍ.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه مو له ناجي اصافي څخه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او څه باندې 40 دقیقې سوې. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د سوریې په شمالي برخه کې نږدې 40 داسې حملې ثبت کړي چې د سوریې د ولسمشر د رژیم او روسي ځواکونو لخوا ترسره شوي دي او جنګي جرایم ګڼل کېدلای سي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له تاسو خبرو.
د فنالوال سازمان وای د سوریه دولتي ځواکونو او د روسي پاوز د 2019 کال د می او روان کال د فبروري میاشتو ترمنځ په ادلب او شاوخوا هغو سیمو کې چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو مرکزونه پکې وو، پر روغتیایي تاسیساتو او خوندزیو اتلس حمله کړې دي. د بشري حقوقو د مدافع ټولنه وای چې په خپل نوي راپور کې چې پرون د می په لسمه خبر شو، لنړیوالو قوانینو د غنو جدي سرغړونو شواهد وړاندې کړي دي. پر راپور کې دا سرغړونې له بشري جرایمو سره انډول بلل شوې دي. په شواهدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو درې ځمکني عملیات او د بیرلی بمونو دوه حملې یادې شوې، او پاتې دیارلس وې حملې دي چې دوه د سوریې د دولتي ځواکونو و د روسیې د پاوز او څلور نورې یا د سوریې یا د روسیې د پوځي ځواکونو لخوا ترسره شوې دي. پر راپور کې یادونه شوې چې ډیرای د حمله د روان کال په جنوري او فبروري میاشتو کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې شوې. د افنړیوال سازمان وایي د دې حمله هدف د سوریې په شمال لویدیځ کې په هغو سیمو کې ډیر ملکی وګړي و چې مخالفین پکې استو گندی. له دسمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 1500 ملکی وګړي په سوریا کې وژل شوي او نږدې 1 میلیون نور ملکی وګړي بې ځای شوي. په سوریا کې په دې وروستیو کې د جګړو پراخېدل ظاهرا د هغو مخکینیو عملیاتو دوام دی چې د 2019 کال په اپریل میاشت کې پیل شول، او په ترڅ کې هغه وروستۍ سیمې په نښه شوې چې د وسلوال اپوزیسیون په ولکه کې دي. په هغه شواهدو کې چې د اف نړیوال سازمان ثبت کړی دي، په اریها ښار کې د جنوري میاشتې د 9 نیټې هغه هوایي حمله هم شامل ده چې یو روختون ته نږدې وشوه، او د راپورونو له مخې لږ تر لږه دوه ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې او یولس ملکی وګړي پکې ووژل شول. د اف نړیوال سازمان د سوریې حکومت په ادلب کې د فبروري میاشتې په 15 نیټه پر یو خوندزي د ممنوع کلستر یا خوشی بمونو په کارولو هم تورن کړی، او ویل دي چې روسي عملیات د هغو بیرحمۍ او لړۍ ته دوام ورکوي چې په ترڅ کې د ملکی وګړو د ترولو په مقصد سیستماتیکي حمله شامل دي. په سوریا کې له مارچ میاشتې راهیسې نافذ اوربان تر ډیره پر ځای پاتې دی، خو لا هم سلګونه زره خلک بې ځایه شوي او پر بهرنیو مرستو متکی دي، او دا په داسې حال کې ده چې دا سیمه د کرونا وایرس د سرایت له احتمالي ګواښ سره هم لاس ګرېوان ده.
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د کندز او تخار اوسیدونکو له دولت غوړي چې دغه ولایتونو د لوی لارې په جوړدو کې یو پل ورته جوړ کړي ترڅو د خلکو ستونزې هوارې شي. دوی وایي چې هر کال د پسرلی په موسم کې د سیلابونو دروتو لکبل دغه لار تړل کیږي. اجمل آریان تفصیل وړاندې کوي.
د کندز تخار د لوی لارې مسافران او موټر چلوونکي وایي چې هر کال دغه لارې په اوږدو کې د خانابات ولسوالۍ اړوند ملا کریم سیلبرت کې د موسمي سیلابونو راوتلو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز او تخار ولایتونو دوه تن اوسیدونکو ګل محمد او عبدالله په دې اړه وویل،
دغه سیلبر د ملا کریم منطقه کې چې د کندز او خانابات په دې لوی لارې کې دغلته سیمه ده، دغلته سیلاب راځي همیشه. تور ورځې مخکې مونږه شاهدانو چې سیلاب راغی، دغه لار تقریبا ټول ورځ د پاره د موټرو په مخ باندې بند او تړل شوی و. که دغلته یو جدي توجه وشي یا یو پل جوړ شي په دغه سیمه کې، کړ دا غم او خړل شي دا ډیره کوي
دولت نه دا غواړو چې په دې منطقه کې مونږ ته یو پل جوړ کی او دې خاطر باندې چورور هر کال لار بندې او دا د خانه د تخار او د بدخشان مسیر دی نو ډیر خلک په مشکل کې دي نو دولت نه مونږ دا خواهش دي چې دې غم او زر ته زر اوخري ترته خلک دې مشکلاتو نه خلاص شي
نصر الله چې د کندز تخار پر لوی لارې ټیکسي موټر چلوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیادر اینمی سیلبرد ملا کریم کې از هر سال اینمی جات
د ملا کریم سیلبرد کې د موسمي سیلابونو راوتلو موږ له سختو ستونزو سره مخ کړي او له دولت نه غواړو چې دغه ستونزې ته توجه وکړي او په دغه سیمه کې پل جوړ کړي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي په ورته وخت کې د کندز د خانواد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دغه ستونزه د ټولګټو وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده خو تر اوسه پورې دغه ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې د خانواد ولسوال حیات الله امیری په دې اړه وویل
موږ وار وار غوښتنه کړې ده چې باید دغه ستونزه حل شي د فواید عامې وزارت لخوا خصوصا دلته باید پل جوړ شي چې زموږ مسافرونه له دغه ستونزې او مشکلاتو څخه خلاص شي دغه ستونزې او مشکلات ته یعنې خاصه توجه نه ده سوې یو ځل بیا د تاسو د راډیو له طریقه موږ دغه غوښتنه کوو چې باید سیلبرد باندې باید یو اساسي پل جوړ شي تر څو زموږ مسافرونه او موږ خپله یعنې له دغه ستونزو څخه خلاص شو
د کندز تخار لویه لاره له خان آباد ولسوالۍ څخه تیریږي او دغه لاره د شمال ختیځ ولایتونو له شمالي ولایتونو او دغه رز له کابل سره نښلوي خو هر کال دغه لویه لاره د خان آباد ولسوالۍ اړوند د ملا کریم سیلبرد کې د موسمي سیلابونو راوتلو له کبله تړل کیږي او د کندز تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کوي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
ستاسو له پیغامونو
روز روز حالات په خرابېدلو ده پیښې زیاتېږي د عامې روغتیا ویناو ته څوک غوږ نه باسي هر چا ته چې فاصله مراد کړه فاصله ونیسه ټلمیشینه ډډه وکړه هغه داسې اسلامي حکومت خو نه دی چې موږ اعلان ته غوږ ونیسو دا د افغانستان خلک دي دا اعلان ته غوږ باسي نه قانون مراتوي نه شریعت مراتوي هماغسې جوماتو کې ډله ډله لمونځونه کوي یو بل ته د مرض انتقالېږي ورځ په ورځ حالات خرابېږي د افغانستان حکومت به دې څنګه شاته پاتې دی
عبدالله د زابل ولایت څخه پیغام تاسو ته پیښم زموږ د رئیس جمهور صاحب څخه د لوړ فوج چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې په خوده خوراکي توکو نرخونه ډېر زیات لوړ کړی دي د احتیاط توانسته دغه فرض روژه ده د دې توانو طاقت څوک نه لري چې په ساده اوبو او ډوډۍ باندې روژه ماته کړي نو زموږ د لوړ فوج چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا نرخونه یې کنټرول کړي د هر لارې څخه یې دغه محصولات یې ورته افه کړي کوم محصول چې پر خارجي توکو باندې راځي چې افغانستان ته واردېږي دا باید معاد کړي او د نورو همسایه هېوادونو سره باید قراردادونه وکړي تر څو په خوراکي توکو کې د نرخو کنټرول شي او د هر غریب او مظلوم وسدې ته ورسېږي چې هغه خپل د روزمات والا خپل اولادو لپاره دا چې تاسو په صحیح سره د غروژې مبارک مش پر دې باندې کې راسي نو اوس ډیر زیات نه خو نه ول ورته دي هیڅ یو کس نه شي کولای چې خپل وادي ژوند وادي اشپزي د روزما ته په برابر کې وصله
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ګڼوریدون کوي سمیسونه هم راسته ولیدي خپلواک صفې د لغمان لالي شنګ څخه لیکلي تیر شپه وسلول طالبانو د لالي شنګ ولسوالي اړوند د کاسيګر پسيمه کې پرمیشت امنيتي پوسټو سخت جګړه پایل کړې چې تر سهار روانه و او دوړو لور یو تیمر جوړ لاړه ولید بشیر حبیب زای لازر ولسوالي لیکلي هغه فن مسافر چې پیران کې وجل سوی باید افغان حکومت غم وخوري بشیر حبیب زای لازر په بل پیغام کې لیکي باید افغانان کورونا ناروغي پر ضد جدي اقدام وکړي نظام الدین صفې لکونړ لیکي طالبان دي دروژي او کورونا خاطر اوربند وکړي ترسو یو سولیز هواد ولرو نقیب الله حسن زای لکندهار لیکي د ترخم او سپین بولدک د دروازو لخلاصې دو سره سره د خوراکي توکو به اسمان ته ختلې دي انصار الله حکیمی د لغمان لیکلي په میترلام شار کې د وشي ډوډۍ مرسته مستحق او غریب کورنوي ته نه رسیږي او د ملکانو کورونو ته زیب اسماعیل دانش له نګرهار لیکلي ډاکټر غنی او ډاکټر عبد الله د نور له سیاسي کشمکش څخه تیر سی او د ولس خدمت دی مټی را باد وهي. او شفیع جان زدران د خوست له نادر شاه کوټ ولسوالۍ لیکلي دغه دو انتخاباتي چیمونو سره د افغانستان د خلکو او قانون د درناوي غم نسته، د دې هدف یوازې څوکۍ ده. په افغانستان کې د غرمې 12:00 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورو.